سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شې سهمه زم تاسو ازادي راډیو لري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستاله وایي د طالبانو د امر بالمعروف او قانون د دوهې پروسې د لمانځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري د کارلوچ تر روان کال په دوبی کې د طالبانو او د پنځوشي ودونو د استادو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله. تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخبوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو په وینا د دوی په پروسه کې شامل یشمیری ودونه هم له هم غوړي د پروسه دوام کړی. خو دوی تمل لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپل ژمنو ودرېږي. بل خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لیویس سټریپ هم په بیګانه غونډه کې د افغان جون او خزو په ملاتړ غږ چت کړی دی. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان خزو سره د مرسل لپاره د نړیوالو د مداخله وختونه وکړه.
وی آر اول ګادرډ هیر ټوډي to express our solidarity
موږ نن دلته د دې لپاره راغون شو یو چې له تاسو سره یو والی څرګند کړو او نړیواله ټولنه په تیر هغو چې له افغانستان سره تعامل ته دوام ورکوي و هڅو چې تاسو په استازي توپ مداخله وکړي.
پاینه حال کې د ملګرو ملتونو سرمشي وویل چې افغان خزې منجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوترش وویل د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان خزو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه د غو سیستماتیک ګوښه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خزو منجونو لګیتلي بندیزونه ډیر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د خبر پختونخوا ایالت په کورمه جزئی کې نن 15 کسان په فرقایي نښتو کې وژل شو. د کورمه یوه سیمه ایزه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس وویل چې دا نښته د دوه قبایلو ترمنځ یوه سینی او بله شیعه ده. د ځمکې پر سر د شخړې پیل شو چې روسي فرقایي بڼه خپله کړه. هغه زیاته وی چې له شنبه ورځ راهیسې په دې جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پوز او توندلارو وسلوالو ترمنځ نښته کې دوړ خو ته مرګ ژوبله وخته ده. تازه دی راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې په دې نښته کې له هاونونو څخه کار اخیستل شوی دی. د پاکستان پوز ویلي چې په دې نښته کې 15 وسلوال وژلې دي او 4 یې ټپیان کړي دي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی چې په دې سیمه کې فعال ده د تر اوسه د نښتې په اړه تبصره نه ده کړې. پر لبنان د اسلامي اروپا هوایي بریدونو کې وژل شوی کسان شمېر نږدې 1500 تنه ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 50 خزي او 15 دیش ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې د ازبلا پر مرکزونو لوایي عملو مخ کې دي له خپل مينو ووزي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2016 کال کې د ازبلا او اسرائیلو له جګړې وروسته پر لبنان د اسرائیلو ټولو خنړې ابرید ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته ل وینا مخکې پر خپل هیواد د روسي دیرغل د پایتر رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پری کړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مال په عمومي اسمبلې کې خپل وینا ته تیاری نیسي چې پر اوکرين د روسي د عملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکی وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په کانګرس کې د دوړو ګوندونو له غړو سره په کتنه کې د متحده ایالاتو د ملاتړ باندې وکړه او د اوکرين د خپلواکۍ د دفاع لپاره د امریکا ونډه مهمه وبلله. امریکا ورو لویدیځي ودونو له اوکرين سره په پوځي او ملکی برخو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې او پر روسي په سو پړاو کې بندیز لګولې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدل شي. لنګ دی وی میاشتې د تور حملاري باندې دوه افغان سوداګر ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دي.
تقریبا د سلور مورز د چي د غلام خان لره هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار.
کندهار کې د غالي وبدونکو او پلورونکو وای د افغاني غالي بازار لیدل دي.
وستی دی دا بخی ارزان سوی دي. خدامه خو ګران ودانه په وسه ودانه په 200 افغاني وداس ګران
او برېښنا د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي خو احتیاط ورسره پکار دی.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام پسې بونی ته خطله و چې ونی ته خطله و ما بر خونی او زه پزې
خبرونه کې درته نور راپورونه حمله لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسم لوي د دوه بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روزماري دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه ترمیناس مشري هم کوله د ملګرو ملتونو د سرمشري په څنډه کې د افغان خزو پړه ناسیته ویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له عمله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوه د ناسې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور جزئیات د فیروزی عزیز په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکارلو خبرداري. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځوړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نهه اویایمې سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
اوس شرایط ډیر پیچلی شوي، په ځانګړې توګه د نوي یعنی امر بالمعروف قانون په شتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو تدرانوي، د ترهګرۍ او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي تر سره کړي. نو موړې وایي د طالبانو د دې اقداماتو له تر سره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي که د دوی بهیر ناستې ترول کیږي، ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته تکړی. د دې ډلې رقیه سایی ازادي رادیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحې کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مه او دوهمه هغه د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوی وي، خو په درېمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو استازي وډله غوړي دی وی نوې لایې په وړاندې کول سره مراسو ته د طالبانو د لاسرسي د احتمال لمله افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې باندې کړې. فاکس نیوز تیر ورځ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د استازي چارلز برچن پر حواله راپور ورکړ چې د دغه لایحې د امریکایي مالي ورکونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. خوشمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو د قانون جوړونکو د دغه پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. جزئیات پر راپور کې
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمراسو ته د طالبانو د لاسرسي د بندېدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي د یوې نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نغدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبې په ورځ د جمهوري غوښتونکو ګوند یو استازي جاش برچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ، او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالي ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالي ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړی دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعال میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ واکمنې دوته دي، او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغانه فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي راډیو ته وویل
این خیلی میتواند مثمر باشد که دسترسی و سوء استفاده طالبان از کمک های بشردوستانه، مخصوصا کمک های بشردوستانه که ایالات متحده
دا په ډیره ګټوره تمامه شي، ځکه بشری مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشری مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دی دغو مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه یې اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
نږدې به نیمه میاشت کې چې د پیښور تورخم لوی لاره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر مخ تړل شوی چې له امله افغان سوداګر او بزګرانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. افغان سوداګر د دغې لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د نږدې یوې نیمې میاشتې په تیرېدو لا هم د پیښور تورخم تړل شوې لویه لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانیستل شوې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانیستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل
او مونږ خپل بارګری د غلام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کړی یخچال ته لیکلی نو تقریبا دا سلورم ورځ ده چې د غلام خان لار هم بنده شوله زما خپل کانتینر 15 کانتینر انګور می په غلام خان کې هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې شارینو لار ته چرا ورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ شارینو لار هم بند شو
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتای یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل
مغه وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان دی او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي ځکه دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي نو دغه که د ویزو مشکلات دي که د لارو مشکلات دي حکومتونه مشکل حل کولی شي عوام څه کولی شي نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې حکومتونو نه دغه مشکلات دې په شریکه په ګډه حل کړي
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګه په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې د تورخم لارې تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده بند ده زموږ د میوو وخت صادراتو پیک هم ده په دغه وخت کې متاسفانه په میلیونونو ډالر موږ ته ځایم راورسېده تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې د انګورو اډه هم بنده ده تنها د بولدک د لارې نه اوس موږ صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ
د خیبر پختونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم د لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
زمونږ د لاریو په تګ او راتک کې ډېر کمښت راغلی ده هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالتو کې راتلله دا هغه تقریبا 80% کم شوي دي دواړه لورو ته ډېر زخت لاری ولاړ دي ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي د تورخم نه چلارې تیر شي تر پیښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډېره کچه لاره ده خامه لاره ده داغې نه د لارې او تګ را تګ تقریبا 6-15 ساعته وخت هم زیات نیسي او دا د ده باعث کیږي چې زموږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالر ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یې یوازې صادرات دي د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اسرائیل او حزب الله نن یو ځل بیا پر یوې بلې حملې سهار پل کړی او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل پر برید کې د وژل شوي کسان شمېر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شوي معلوماتو له مخې 550 تنو ته رسېدلی دی نور جزئیات په راپور کې
اسرائیل د ایران په لور حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په خوندزیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي. د لبنان د دولتي خبری آژانس د راپور لمخې په ختیځ بلبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلي وو. همداراز په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلي هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرایلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 60 کیلومترۍ کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یوه فابریکه هم پکې شامله ده. د اسرایلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 55 توغندي لګېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړي. اسرایلي پوځ وایي پوځي الوتکو یې د هغې قطعې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوي حملې یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرایلو ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د سټل لایټونو معلومات چې نن اسوشیټډ پرس خبری آژانس ترلاسه کړل ښایي چې د هوایي حملې د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې ترسره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکا درې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګېدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرایلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرایلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قمندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړی دی. په 2006 کال کې د اسرایلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د غالۍ اوبدونکي او پلورونکي وایي د افغاني غالۍ بازار لویدل دی. دوی وایي په خو به افغاني غالۍ نړیوال بازارونو ته صادر دي خو د سوداګر زړیکو موجودیتونو د صنعت ته زیان رسول دي. نور تفصیل پر راپور کې.
پنځه څلوېښت کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ اوبدي ترڅو د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. فاطمه وایي د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډېره کمه بیه پلورل کیږي. د هغې کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالیو یوازنی مرکز دی د سوړ بازار له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مو گزاره وو په دغه شپه ورځ موږ تېرول چې یوه دانه مې رانیوه خرڅول مې یا چای یا بوره یا دغسې د کور خرڅ دا شان یا وړه دا شان مې ورکول. اوس چې دی دا بېخي ارزان سوي دي خو د مخه خو ګران و دانه په 100 دانه په 200 افغاني و داسې ګران و تارون چې دی دغه ګران سوي دي دغه بیا مسله چې دی بېخي ارزان سوي دي یا په 300 یا ډېر چې واسي په 1500 یا په 1400 بالا دانه خرڅېږي وای دا بېخي قیمت ارزانه ده.
که څه هم کندهار کې د لاسي غالۍ اوبدلو دود د پخوا څخه کمرنګ دی خو یو مهال پکښې لسګونه دوکانونه موجود به. اوس مهال د لاسي غالۍ د پلور یوازې یو دوکان فعال دی. حاجي عبدالرشید چې د کندهار په ښار کې د غالۍ د پلور یوازنی فعال دوکان لري وایي په تیرو درو کلونو کې هیڅ غالۍ بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دوکان هم بند کړي.
بس بل دکان نسته. دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لانج جرخانیه اوس شپاته اوس سو پیدلې نو د غالی کار د بیخي کمزوري دي نو اوس یوازې زه پکښې کېمه کیسه مو اوس پیلان و پیدلې ډېر سره کمزوري دي نو خارجان نسته و پیدلې موسسې نسته نو کاروبار کر سر د غالی د سکوت تی و پیدلې کې جوړې دوه والا دي هم و پیدلې نی جوړ یوس مزدوری نور تکي نو داغه شي بیچارهګان په دې ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مسلین وایي د لاسي غالي دود په دې ولایت کې کم رنګ دی خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوندۍ کړي. سید سربر امانی د کندهار د صنعت او مادن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسي غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلف وختو کې نمایشګاوي په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شاهدان واسه، چې موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو تر څو په افغانستان کې هم خلک خوښ کړي او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه زموږ د سیمې د غالي اوبدلو کیفیت نسبت و مزاری و ایراتی غالی ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په اوله مرحله کې یو، کچیر موږ وکولای شو چې په هغه شکل رنگ و ډیزاین و ظرافت په غالی په اوبدلو کې ولرو، نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنه سو افغان مهاجرو ته د غالی اوبدلو توکي ورکړل سوي وو، څو دوی وکولای سي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکري. خو د طالبانو په وسنی حکومت کې داسې پروژه نه ده عملي سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
برخنا د انسان له مهم ارتیاو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند په زیاتره برخو کې اسانتیاوې برابرې وي. خو که چیرې برخنا او برخنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي، د نورو خطرونو تر څنګ د انسان ژوند هم ګواښل شي. نور جزئیات پر راپور کې.
او په زمش په کلی کې داسې د برق د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګر کې فرقې شي هیڅ کې د برق.
محمد عالم چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی، خپله کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیوه.
ورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده. چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي، او که برېښنا یې هغه باید ښه په پاخه سیستم سره په یو ځای کې چې برېښنا یې هغه په پاخه سیستم سره جوړه شي. نو برېښنا یو ډېره خطرناکه ده. اکثره خلک د دغه برېښنا له امله ژوند له لاسه ورکړ. دی وخت زه خپله ما ټلیفون چارچنګ د شخه چارچنګ ځای په ساکټه ورڅخیږي خپل نیولې ما. نو بس دا لا فضل او بیرته بس داسې لري وګرځولم، بس ژوندې پېښولم.
محمد علی موای خو گاونډې برېښنا ونیوي او مړ شو.
او په زمش په کلی کې داسې د برق د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په پیدې نه چندانې. نو بیا یې ګر کې فرقې شي هیڅ کې دا د برق. برق چې خطرناک دی، برق چې ځای باید هلته ښه لنګه شي وسي.
ګل احمد بیا د ورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسیدونکی دی. دی هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې وو.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو، ځینې ځایونه لاینونه لڅې. بیا په دغه ځای کې چې باران وسی دغه لاینونه لڅې دي. یو دا کوچنیان یو څوک روانې، خو نو لڅې پښې وخت وخت سرای پوخې لڅې پښې روانې. هغه ځای کې لاین لڅې برق ونیسي. یو پلار زما یو کوچنی زوی برق نیولی وو، او خدای و جنې بچ سلو. بیا یو ګاشت یې زه ونیولم، نو زوم خدای و بچ سلم. دا ډیره خطرناکه ده. خواهش مو دا دی هر څوک چې ژوندی برق کاروي هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لینکشي سمه وکړي، لینکشي لوړه پر دیوالو وکړي او سمه وکړي. چې نه مثال د باران د اوبو د یو دمه څخه یا د لندې مځکې څخه د دې څخه باید هغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دي لین پرېسو یا هغه لین سلوشن کړي هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ سو.
موږ یو بچی خاله و، هغه وړکی و، د ګوتی پران پسې ونې ته ختلی و. چې ونې ته ختلی و ما برق ونیو ځای په ځای.
کوم کسان چې له موږ سره یې فدی رافور کې خبرې کړې دي، ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزو له امله دا بدې ورځې ورباندې راغلي او په احتیاط او بېغوري نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برق انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرنکارۍ د مخنیوي دپاره موږ مختلفې لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوڅکي د دغه د خپل عایق په نظر کې نیول، هغو نه موږ تاسو باید محافظت وکړو. او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کش کېږي، هغه مکمل مواد وپوښو، په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسته ورکوي، هغه ډېر کش شوي لاینونه چې یعنې قوه د کش یې ډېره وي، هغو نه مخنیوی وشي چې باید په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي. او کله چې یو لاین انتخاب شو، کوم ولتیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ده، مغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا مخکیم یادواري وشو دي و ساکټ په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ په نظر کې ونیسو.
ترانه اوریدونکو، زموږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار ستار فروغ وړاندې کوي. سلامونه فروغ، سپسر مش بخیر علی خبرونه ته.
تشکر حسین جان، سلام به شما